دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې دوهمه ده چې د 2020 کال د جنوري د میاشتې 22مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نن په سویس کې لیدلی. طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 115 ورځو کې به 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سویس کې د عراق له ولسمشر سره لیدلی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان مبصرین وایي چې امریکا طالبانو ته د افغان دولت دریځ رسولی دی.
نو اړینه ده چې امریکایي لوری باید د افغان حکومت توافق واخلي او ممکن دغه د عمومي اوربند موضوع له طالبانو سره مطرح کړي.
د فراه خلک د دینی عالمانو څخه غواړي چې د پولیو ضد واکسین په کمپاین کې برخه واخلي.
نو دغه واکسین د ګولما وو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی.
د امریکا جمهور رئیس د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي عالي غونډې په دوهمه ورځ د امریکا اقتصادي وده وستایله. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نن په سویس کې لیدلی دی. دواړو مشرانو د ډیویز د اقتصادي غونډې په ترڅ کې مجلس کړی او د واشنگتن او کابل په اړیکو یې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټ له مخې په دغه لیدنه کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان د وضعیت، سوله او ثبات او سیمه ییزو موضوعګانو باندې خبرې کړې دي.
طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 115 ورځو کې 15,000 امریکایي پوځیان به له افغانستان نه ووځي. د بلومبرګ رسنۍ د خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت له لارې د افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې جاري وساتي. په بل خبر کې د پاکستان صدر اعظم پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې په ترڅ کې ویلي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان ویلي
البته عمده مسله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه د افغانستان په موضوع موږ ورته نظر لرو. موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیوال یو.
صدر اعظم خان ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیواله دي. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان په سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرات دوام لري. په مجلس کې ولسمشر ټرمپ د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وکړې او ویل چې تر بل هر وخت اوس د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شوې دي.
نړیوال بانک وایي چې په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان په اقتصادي وده کې 3.3 او یا هم 4% زیاتوالی راشي. په 2019 میلادي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې 2.9% زیاتوالی راغله. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالینن د بانک نوی راپور خپور کړ. د نړیوال بانک رئیس وویل چې د امنیتي وضعیت خرابوالی، ناڅرګند سیاسي وضعیت، په ځانګړي ډول د ټاکنو د وروستیو پایلونو معلومېدل او د سولې خبرې اقتصاد کمزوری کوي. دغه بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده د اصلاحي پروګرامونو پلي کېدو، د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او امنیتي وضعیت پورې اړه لري.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د 1999 مالي کال د بودیجې طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدی نن امریکا غږ ته وویل چې د 1999 مالي کال بودیجه ټول ټال 428 میلیارده افغانۍ ده چې 109 میلیارده پراختیایي او پاتې 209 میلیارده عادي یا عملیاتي بودیجه ده. د مسجدی د معلوماتو له مخې د بودیجې 40% د افغانستان له داخلي عایداتو او پاتې 40% له نړیوالو مرستو نه برابره شوې ده.
څولند نړیوال خبرونه. د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ محاکمه د سه شنبه په ورځ رسمان پیل شو. اوس د محاکمې د پرمخ پیولو پر طرز عمل بحثونه او کار دوام لري. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې سناتوران د ولسمشر د واک د دوام یا ختمولو په اړه فیصله کوي. نور حال ګالیا رڼا نورستانی وړاندې کوي.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د محاکمې په لومړۍ ورځ هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوی مرسته د فشار په توګه کارولی کنه. د سنا جمهوری غوښتونکو دا هڅه ودرولې او استدلال وکړ چې په 1999 کال کې د بیل کلنټن استیزا باید لارښود وي. د استازو د مجلس مسولین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوی ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د شنبه په ورځ خپله دفاعیه پیل کړي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سویس کې د ډیوید د اقتصادي غونډې په ترڅ کې د عراق له ولسمشر برهم سالی سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د داعش د ځپلو په شمول امریکا او عراق په ګډه په پوځي مسایلو کار کوي. په مجلس کې د عراق ولسمشر ویلي چې بغداد د واشنگټن ګډې ګټې لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او سیمې ته ثبات راولي.
د میانمار یو حکومتي کمیسیون وایي چې د غیوات پوزیانو د روهینګیا مسلمانانو پر ضد جنگي جنایت کړی خو نسل وژنه نه ده کړی. د کمیسیون د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د پوز د تشدد د څیړلو په مخه تیر کال جوړ شو. د کمیسیون غړو د خپلو څیړنو په ترڅ کې دې پایلې ته رسیدلی دي چې حکومتي پوزیانو او نورو خواو احتمالا جنگي جنایت کړی او له بشري حقونو څخه جدا سرغړونه کړې ده. په 2018 کال کې د پاوز د تشدد لامل ته باندې 130,000 روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شول.
د لبنان په مرکز بیروت کې نن هم د حکومت په ضد د خلکو اعتراض دوام درلود. امنیتي مامورینو په معترضینو غاز شیندلې ده. معترضین په لبنان د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي. قرجنو خلکو غوښتل چې د پارلمان امنیتي موانع لمنځه یوسي. پارلمان تازه د صدر اعظم حسن دیباب کابینه تایید کړه. نوې کابینه د صدر اعظم رفیع حریری له استعفا وروسته جوړه شوه او په کار پیل کړي.
د لبنان نوې صدر اعظم وایي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د خکېدو او د معترضینو د غوښتنو د پوره کولو لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور معلومات د سید سلیمان شاه په ریپورت کې واورئ.
یو شپېته کلن حسن دیاب چې اصلا د پوهنتون استاد دی او د پخواني صدر اعظم سعد الحریری پر ځای کېناست، ژمنه کړې چې د ولسی پاڅون کوونکو غوښتنې به پر ځای کوي، خو مظاهره چیان د هغه په لومړۍ وینا باندې قانع نه شو. په داسې حال کې چې د کابینې غونډه روانه وه، په زرهاوو احتجاج کوونکي د بیروت په مرکزي برخه کې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې لارو سړکونو ته راووتل او د شپې لخوا یې د پولیسو سره نښتې وکړې. د یاب چې د لبنان په ملي سیاست کې د تبارز دا لومړۍ تجربه وه، زیاته کړه زموږ مالي، اقتصادي او اجتماعي حالت اوس دومره ګډوډ شوی دی چې د تصور وړ نه دی او له یو غټ مصیبت سره مخامخ یو. د بیروت د عربي ژبې د الاخبار ورځپاڼې په وینا، له یو بل غټ سیاسي مصیبت نه د لبنان د ژغورلو لپاره وروستی چانس دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د حرارت د درجه په ناڅاپي ټیټېدو حالات د یونان په لسبوس کې د کړېدلو ماجرینو لپاره لا ستونزمن کړي دي. ټاکل شوی ده چې نن عام خلک او چارواکي د مظاهرو په ترڅ کې په دې ټاپو وزمه کې د ماجرینو د اوسني وضعیت د غندنې لپاره سړکونو ته راووځي. زیات شمېر افغانان هم په دې کمپ کې میشت دي. د فرحت په نوم یو افغان مهاجر وایي ژوند ډېر ګران دی، برېښنا نشته، یخنی ډیره ده او اکثره ماشومان ناروغان دي. په دې کم کې میشت افغان ماجرین د زیاتې ګڼې ګونې نه هم شکایت کوي.
او د سعودي ولایت محمد بن سلمان هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې ګواکې هغه د امازون د مشر جیف بیزوس ټلیفون حق کړه ده. پرون د ګارډین رسپانډي په رپورت کې ویل شو چې د میلیاردر جیف بیزوس ټلیفون په 2013 کال کې د واتس اپ د پیغام له ترلاسه کولو وروسته حق شوه ده. دا غیر رسپانډي د خپل منابع او لقول ویلی و چې د پیغام مخرب فایل انتقال کړه او له هغه اکاونټ څخه ورسېدل چې د سعودي ولایت ترې کار اخلي. په سعودي کې د امریکا سفارت په دې اړه د تحقیقاتو غږ کړی او امازون په دې اړه د خبرګون له خودلو نه ډډه کوي.
دا او د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دولت جوړونکو ټاکنې سیستم لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو دا بیان چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي په یخ باندې لیکل دي. د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د څلورمې ورځې لپاره هم خبرې دوام کوي. نورحال د رحیم ګل څاروان په دې راپورټ کې واوري.
په داس حال کې چې په قطر کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په ولسمشیزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال رام الله صالح وایي چې د طالبانو له لوري دا مسله چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترهګرو له لوري نه کارول کیږي او دوی به مخالفت وکړي په یخ لیکل دي. امر الله صالح په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان په سیمه او له سیمې باندې لکه نورې ترهګرې ډلې یو ایډیالوژي لري. امر الله صالح دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
نن څلورمه ورځ ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکرات جریان لري. طالبان وایي چې خبرې بتي خو جدي او په سم لوري روانې دي، خو ممکن د افغان حکومت ځینې غوښتنې امریکایي پلاوی له طالبانو سره مطرح کړي وي، د اوربند په شمول کوم ته چې طالبان له وخت مخکې او بې ربطه مسایل وایي، نو ممکن همدغه موضوعات د مذاکراتو د اوږدېدو لامل ګرځېدلی اوسي.
ښاغلی صافی دا هم وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو موضوع هم په دغو مذاکراتو کې مطرح شوې ده.
توافقنامې له لاسلیک وروسته امریکا له طالبانو سره هوکړه کړې چې د هغوی 15,000 زندانیان به د هغه زندانونو نه خلاصوي چې د افغانستان د حکومت په ولکه کې دي. نو اړینه ده چې امریکایي لوري باید د افغان حکومت توافق واخلي او ممکن دغه د عمومي اوربند موضوع له طالبانو سره مطرح کړي.
په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له سیاسي مشرانو غوښتي چې د اساسي قانون په بنسټ د اسلامي جمهوري نظام ساتنه خپله سره کرښه وبولي. اتمر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند غوښتي په وینا یې کلن مهاله هم وي. حنیف اتمر د ضمانتونو اخیستل هم مهم بللي چې باید د امریکا او طالبانو مشروط په بین الافغاني مذاکراتو واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزل د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړولو لپاره په هڅو بوخت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د سویس د داوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي سرمشریزي په دوهمه ورځ د امریکا اقتصادي وده وستایله چې د تر مشرۍ لاندې رامنځته سوې ده او د اقلیم د بدلون مسالې ته هم اشاره وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان همکاري غواړي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
سکال په داووس کې په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د نړۍ د 112 هیوادونو مشرانو او نږدې 3,000 استازو ګډون کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
البته عمده مسله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه د افغانستان په موضوع موږ ورته نظر لرو. موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیوال یو.
د امریکا اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې دي.
د پاکستان سره زموږ اړیکې هیڅکله دومره نږدې شوې نه وې لکه اوس چې دي. دا یوه لویه خبره ده. که څه هم زموږ هیوادونو تل نږدې اړیکې سره درلودې، خو اوس د دغو اړیکو له وجې نور هم نږدې شوي یو، چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر ترامپ نن د کردستان د ولسمشر او د عراق د ولسمشر بهرام صالح سره په لیدنه کې وویل چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو ایستل او د ترکیې سره د مکسیکو او چین سره وروستۍ سوداګریزې معاملې وستایلې.
These alarmists always
بدمنان تل د دې غښتنه کوي چې مطلق ځواک غواړي چې مونږ د ژوند پر نکړو چې سخت دریځه سوسیالستان زمونږ اقتصاد تباه کړي او زمونږ هیواد وران کړي یا زمونږ خپلواکي لمنځه یوسي.
څیړونکي سږکال نومبر کې د ولسمشریزو ټاکنو ته په کتو وایي نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ولسمشر ترامپ وینا په امریکا کې دننه اوریدونکي او منتقدینو لپاره وه.
خلک د هغه په اقتصادي تګلارو باندې شک لري. د بیلګې په توګه له چین او نورو څخه د امتیاز اخیستو لپاره د تعرفو لګولو په اړه خلک شک لري. زه فکر کوم چې هغه د دغه چلند لپاره تر انتقاد لاندې دی او هغه فکر کوي چې دا کار موثر دی.
ولسمشر ټرمپ وویل امریکا به په نړۍ کې د 1 میلیارد ونو د کینولو په پلان کې برخه واخلي، خو فعالین وایي چې دا د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره کافي نه دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې په لومړۍ ورځ د محاکمې د طرز العمل په څرنګوالي بحث وسو. دا به د امریکا په تاریخ کې دریم ځل وي چې سناتوران له واک څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو یا هم پاتې کېدو په اړه رای ورکوي. نور حال د سمیولا جلال زخواوري.
The Senate will convene as a court of impeachment.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې په لومړۍ ورځ هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوې مرسته د فشار په توګه کارولې کنه.
که امریکایان باور وکړي چې بهرنیان په حقیقت کې کولی شي جمهور رئیسان او یا هم سناتوران او والیان وټاکي، که بهرنیان د امریکایانو پر ځای په ټاکنو کې مداخله وکړي او د دې پر ځای چې امریکایان یې نتیجه وټاکي بهرنیان یې وټاکي، نو زموږ دیموکراسي په پراخ ډول زیانمنه شوې ده. پر ټاکنو به د خلکو باور له منځه ولاړ شي.
د سنا جمهوري غوښتونکو د هڅې ودرولې او استدلال یې وکړ چې په 1999 کال کې د بل کلنټن استیضاح باید لارښود وي.
فکر کوم چې د مدعی او مدعی علیه دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن او احتمالا نورو شاهدانو ګواهی واورېدل شي. د رایګیری او تصمیم لپاره مناسب وخت د لومړیو بحثونو وروسته دی. دا هغه طریقه ده چې د کلینټن د ګوښه کولو پر مهال تعقیب شوه.
هغه هڅه چې په کانګرس کې د جمهور رئیس د لوی ملاتړۍ په وینا کولی شي د ګوښه کولو د محاکمې په بهیر کې د ګوندي جنجالونو مخه ونیسي.
آیا سنا تر اوسه پورې هم زموږ د بنیادی اهدافو خدمت کولی شي؟ آیا موږ په بشپړه توګه انصاف او تاریخي مثالونه له خپلو ګوندي ګټو نه مهم ګڼلی شو؟ د نن ورځې رای ورکول به دې پوښتنو ته یو څه ځوابونه ورکړي.
جمهور رئیس ترامپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي مجموعې په دویمه ورځ ډاډه ښکاره کېده. هغه خبریالانو ته وویل سناتوران پوهیږي څه وکړي او دوی قوي ادعا لري. په داسې حال کې چې په سنا کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت په محاکمه کې د ترامپ لپاره سیاسي امتیاز ګڼل کېږي، د شاهدانو د راغوښتل کېدو د هڅې ناکامېدل به ناوړه عواقب ولري. مکانل د لومړنیو بحثونو لپاره د وخت له زیاتېدو سره موافقه وکړه. دیموکراتان په دې باور دي چې په محاکمه کې د وخت زیاتېدل له دوی سره مرسته کولی شي چې د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې خپله دعوا وړاندې
کړي.
ډیری ممکن اکثریت امریکایان د یوې عادلانه محکمې په جوړېدو باور ونه کړي. هغوی باور نه کوي چې سنا به بې طرفه وي. هغوی باور لري چې نتیجه له وړاندې ټاکل شوې ده. جمهور رئیس به برئات واخلي، نه د دې لپاره چې بېګناه دی، هغه بېګناه نه دی، بلکې سناتوران به د ګوند له مخې رای ورکړي او هغه رای لري.
دا سازو د مجلس مسؤلین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ترامپ وړاندې خپله قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوې ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د شنبه په ورځ خپله دفاعیه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې له قانون څخه په سرغړونه تورن شوی دی، خو اوس په دې هیله دی چې یو ځل بیا خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي چې د سنا مجلس لخوا تر محاکمه کېدو وروسته به بیا هم د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. په سنا کې په سنا مجلس کې د ټرمپ د محاکمه بهیر په داسې وخت کې پیل شوی چې د 2006 کال د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزو زور اخیستی دی. نورحال په رپورټ کې واوري.
په سنا کې د محاکمه کېدو په جریان کې ټرمپ په ډیره علاقه مندۍ غواړي چې پلویان یې د 2006 کال انتخاباتي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
We are returning power to you.
مون قدرت تاسو د امریکا ولست سپارو تاسو په مرسته سرخندنی او همکاري مونږ په خپل خدمت دوام ورکړو. مونږ به مبارزه جاری ساتو او مونږ به بیا وګټو وګټو او وګټو.
Winning, winning.
د نانسی فرای په شان د ټرمپ لویان به لک تشویق تاړکیا لري.
I think فکر کوم هغه په خطوګه د ملک چار سنبال کړي. هغه زمونږ د ټولو لپاره هر ورځ مبارزه کوي. نو پوهیږم چې هغه هر څه څنګه ترسره کوي، خو ترسره کوي دای بریا ده او موږ ته هم.
خو په واشنگټن کې د اساسي قانون رسمي او درون بهیر به کېدل شي د ټرمپ د بیا انتخاب کېدو پر هیله ستره اغیزه وکړي.
You will do impartial justice.
تبه د اساسي قانون او اصول مطابق به طرفه قضاوت کوي او خدای نه ملشه.
د مشانو جرګه اوس د جمهور رئیس ټرمپ په واک د ګوخه کولو محاکمې لاري قضاوت کوي او د ولسی جرګې د دیموکرات استازو استدلال اوري چې وی ټرمپ غیر قانوني توګه اوکراین دې ته اړیسته چې په بیا ځلی بریالي کېدو کې ورسره کومک وکړي.
پرزیدنت ټرمپ
په دې عمل سره جمهور رئیس ټرمپ داسې وښودله چې که هغه ته په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی شي نو هغه به د اساسي قانون لپاره یو خطر وي.
د هغه استیزا د مظاهرو سبب شوه. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وی اوس د ټرمپ او هیواد لپاره تهدیدونه تر بل هر وخت زیاد دي.
د تاریخ قضاوت او سرګې تاسو ته متوجه دي او تاسو اوس احساسوي
ډیر امکان دی چې ټرمپ د سنا مجلس لخوا بیګونه وګڼل شي او په واک کې پاتې شي. خو څېړونکی جان فورت یروی دا معلومه نه ده چې د استیزا روانه پروسه به د جمهوري ریاست په ټاکنو کې فرصتونه څومره اغیزمن کړي.
Well, President Trump's
دغه د محبوبیت سطح تل دومره ښه نه وه، خو په یو شمېر محدودو خلکو کې ښه وه. هغه د جمهوریت غوښتونکو قوي ملاتړ لري، مګر ډېر په مشکله پکې پلویان زیاتوي. نو هغه که په دې تمه اوسي چې بیا جمهور رئیس شي، اوس یو څه په ټیټه سطحه کې دی.
بل څېړونکی جم کیسلر وایي ټرمپ شاید د قوي اقتصاد نه ګټه پورته کړي او د جدي مبارز په حیث ځان مطرح کړي.
I wouldn't underestimate him.
زه به اهمیت نشم ګڼلای. هغه تل ډیر محبوب او منلای جمهور رئیس نه وو. هغه یو نامنلای کاندید وو، خو تل یو قوي سیال او رقیب ګڼل شوی دی.
د ټرمپ راتلونکي به په سنا مجلس کې په څو اونیو کې معلومه شي او د امریکا رای ورکوونکي به په نومبر میاشت کې برخلي کوټه کې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د خبرونه وروستی رپورت. د فراد ولایت اوسیدونکو د پولیو د واکسین عامه پوهاوی په اړه د دینی عالمانو رول مهم بولي. د دوی په وینا زیات شمیر کلیوال خلک لا تر اوسه هم د روغتیا په څانګه کې د ډاکټر تر خبرې د دینی عالم خبرې ته زیات اهمیت ورکوي. نور حال زموږ د خبريال خوشال زلان په دې رپورت کې ووري.
دا چې لا تر اوسه هم په ځینې لری پرتو سیمو کې خلک د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال نه بولي، نو د فراه اوسیدونکي له دیني عالمانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین په اړه رښتیا خبره یو ځل بیا رابرسیره کړي. د فراه یو تن اوسیدونکی محمد یونس سپاند وایي دیني عالمانو په وار وار د فتوا په صادرولو د پولیو واکسین حلال بللی، نو په وینا اړینه ده چې دوی هم د پولیو واکسین عامه پوهاوی په اړه خپل دینی مسؤلیت پر ځای کړي.
موږ تاسو ټولنه یو سنتي ټولنه د ژغم پر علماو د چر وسه پورې خپل هغه دند چې د دوی په غاړو هغه مسله چې په غاړو په سیټ ډول ادا کړي نه دغه په سیټ ډول ادا کړي، ځکه چې د افغانستان او خاص ډول د فراه خلک ټول د علماو په خوله باندې هر څه وي هغه کوي. نو دغه واکسین د علماو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهڅوي پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دغه ګټ لري کېونه کې دا ځینې نه پیښیږي.
د فراه ولایت یو تن لوی دینی عالم مولوی امیر جان آقا درملنه د اسلام مبارک دین لاړخه فرض ګڼي او په وینا یې پولیو واکسین هم فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره دی. مولوی امیر جان آقا له ټولو خلکو څخه غواړي چې خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان د فلج پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین شران حرام نه دی، ځکه چې په دا توابت دوا او دعا، اول دعا ده ورپسې دوا ده. په دې باره کې دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څه راوګرځېږي او پلج نه شي، په دې کې مشکل ورته پیدا نه شي، مرضی دا پسې، دا خو د خیر کار دی. ولې یو انسان یو کوچنی کد پلج شي، دا مور و پلار څونه ورسره په عذاب دي، په دې کاله کې د مشکل څونه ډیر دی.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی هم د فلج ناروغۍ مخنیوي په موخه د پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو څخه مرسته غوښتې ده. او زیات شمیر دینی عالمانو آن د جمعې ورځو په خطبو کې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی او له ټولو کورنیو څخه یې غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ آسیان شبکه همیشه دوی سره په ارتباط کې دی او حتی بعضی ورځ د خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دی چې زموږ دینی علمان هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات
کوي. او مخکښه دینی عالمانو د فتوا په صادرولو د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین اسلام له نظره حلال بللی دی.
څولن خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نن په سویس کې لیدلی دي. دواړه مشرانو د دیویز د اقتصادي غونډې په ترڅ کې مجلس کړی او د واشنگټن او کابل په اړیکو یې خبرې کړې دي. طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 115 ورځو کې به 5000 امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووځي. د بلومبرګ رسنۍ د خبر له مخې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ویلي چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت له لارې د افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې جاري وساتي. نړیوال بانک 19 میلادي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې 2.9% زیاتوالی راغلی و. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د سه شنبه په ورځ پیل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سویس کې د دیویس د اقتصادي غونډې په ترڅ کې د عراق له ولسمشر سره لیدلی دي او عراق په ګډه په پوځي مسایلو کار کوي. د میانمار یو حکومتي کمیسیون وایي چې د هغه هیواد پوځیانو د روهینګیا مسلمانانو په ضد جنگي جنایت کړی خو نسل وژنې نه ده کړی. دغه کمیسیون د روهینګیا مسلمانانو په ضد د پوځ د تشدد د څیړلو په موخه تیر کال جوړ شو. د لبنان په مرکز بیروت کې نن هم د حکومت په ضد د خلکو اعتراض دوام درلود. امنیتي مامورینو په معترضینو ګاز شیندلې دی. معترضین په لبنان د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د لبنان نوی صدر اعظم وایي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د معترضینو د غوښتنو د پوره کولو لپاره باید عملي ګامونه واخیستل شي. د سعودي ولایت محمد بن سلمان هغه رپورټونه بې اساسه وبلل چې ګواکې هغه د امازون د مشر جف بیزوس تلیفون هک کړی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونې پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوارستم که روز خوش